أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك هلا واحترامات متقبل كي كدر من أقول لي سكون كوزا بريشنا غفاري وزلي بهم تسطول تشرق راس باي ما ده يقول سام تول كي جورا بيا مزمن يقول سام دوستا هلا دش تسطول كدر من أقول لي سكون كبار تروح وجورو صحة من ده وسيري وده صحة جامع بوم بتهن مي درنو سكون كوداش من مرستا سودا يقول سام تول كي جورا بيا مزمن يقول سام دوستا إنه هلا دش تسطول ودرنو سكون كوداش تيري بجلسنا بابراو ده كيك دوال سر زكري وسيري أو نيو لوستا أما ده كي يهم شم توال ولد قدر مولی زکون کونن رز مرستا سپای والا سملوست که درسی اهداف عبارت دیله لمری پناری که اوبا پا حقی بانی پانگا شواند ویم دا اوبا لکولو لوی پرشه دریم دا اوبا چونوال یا هم تسبیح کول دا حقا دری مهم موضوعگانی دی چنن رز مرستا سپلوست که ولولو پا حق لبای پا بش پر دول سر ملمات ترلاس کرو نوحیل دا چی تاس چول قدر من زکون که دلوست پای پر رسر ملکیا وکری او یو سزا کری خوشا بلالی زکون کو دلست پای پشو بو که لمره مجاوتاسو پناری که اوبا و پا حقوی بانی پنگا چه ونی پا حق لبا هست لرو چه مجاوتاسو با پناری که اوبا و پیشنو او دا حقوی پنگا چه ونی پا حق لبا پش پرد دول سر مل مکتر لاسکن قدر منو زکون کو لکه سرنگی چه مجاوتاسو طول پوهیشو و باز مجاوتاسو دا جواندانه یو لمهیمو او برزرس من لرون کو ارتیاو لجملو سخش مرل کیری چه پرتل اوبا سخه حقیق چیری انسان و سیجی حیوان و سیجی نبات و سیجی سروی بی هر سچه و سیجی پرتل اوبا سخه نسکواله چی ژوندی پاتې سي یعنی ټول ژوندي موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي اوبه چې دي درنو زده کوونکو په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابره توګه سره نه دي ویشل سوي نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخې چې د اوبو نیولې ده او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اووه نوي برخې چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبه یې د څښلو لپاره آماده نه دي نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دغه برخې دي په خپله چنغولو ته ضرورت لري همدارنګه که درمونه وګلالی زده کوونکو اوبه چې دي د ژوندانه یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ټوله ژوند پر همدې باندې ولاړ دي که چیرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونه څښي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل ګرځي نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په دریو ورځو کې مړ کیږي همدارنګه قدرمنو ګلالی زده کوونکو دغه اوبه چې دي په اوسني وخت کې د نړۍ له 6 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمیر کسان چې دي د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې د دغو اوبو څخه بې برخې دي په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو په 80% ناروغۍ چې دي دغه 80% کومې ناروغۍ چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغۍ د دغو له امله څخه رامنځته شوي او په سلو کې اویا برخې اوبه یې په کرنه کې لګول کیږي د دې تر څنګ د کرنې په سلو کې 6 محصولات د خوړو کولو څخه وروسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل له مخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارده تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارده به یې د څښلو اوبو له کمښت سره مخامخ وه چې په دا 9.3 میلیارده تنو کسانو کې 2.3 میلیارده تنه کسان د اوبو د کمښت سره مخامخ وه همدارنګه که درمونه زده کوونکو په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سر ته ورسولې نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې ترسره سوي دي په هغو کې 21 وسلوالې نښتې رامنځته سوي دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او معنوي زیانونه یې رامنځته کړي دي همدارنګه که درمونه وګلالی زده کوونکو یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تېره بیا که هغه افریقا او آسیا هیوادونه چې دي په دغو هیوادونو کې د څښلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي یعنی په دغو هیوادونو کې د څښلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو او طبیعي سرچینو او څاګانو کافي نه بلل کیږي نو په همدې خطر سره د ښه مثال جمهور تاسو ورکول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې لږ ول کیږي او 1200 متره لوړ کونو څخه اخواته اړول کیږي یعنی درنو زده کن کو کچیر مرو تاسو په لنډ او خلاص ډول سره وایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې پخپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسیږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو که درمنو زده کوونکو هیله ده چې د دې دمپورې تاسو اوربند پوسي واوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسیږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لویې پروژې وپېژنو چې د اوبو لګولو لویې پروژې کوم پروژې ته ویل کېږي او په کوم سیمو کې سرته رسول کېږي. اوس زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړله چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې، نو موږ تاسو ویلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوي دي، خو د دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه پخپله د سشلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروي وي، یعنې مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو کله چې د شلمې پېړۍ د نویو کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې وده ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستونو ته خپلې اړتیاوې بې پره کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به درلودلې په خپلې بېکارونو سرته رسول هغو ښه به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښ څه ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي چې د اورښ په لندباله سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول شي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې شاشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه که درمونه وګللی زده کوونکو ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجودې دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمه چې هلته اورښ لږ وي باید نو د کرنیزو محصولاتو ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د څاګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځ آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بېلابېلې لارې چارې کارول کېږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال هم د دې کوم انوایرمنټ چې دي هغه پاک او سوتره واوسیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښ نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شولو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یوه لویه ستونزه ده کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي، بلکې د دې تر څنګ ورته سویل سو کچیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسی، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل بسي. سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي، یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه بیا د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونه تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کوي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي، باید تصفیه شي. کله چې تصفیه شي وروسته د هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي پازله اوبه ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبه ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کېږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کېږي، چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي، چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندیو ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کېږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کېږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلو څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو او وروسته هغه څخه وڅښو، تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او دغه ناروغیو سره مخامخ نسو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې، چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لویې پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسیږي او اوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا خو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درس ته پرې سېزه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. له احترامات میکبل کی قدرمن اوغللی زکن کو زبر شنا غفار یوسری به هم تاسو ټول ته شرف پس پیمه د ټول سم ټول کی جغرافیه مسمن یو ول سم لوستا. هله د چتا ټول قدرمن اوغللی زکن کی برتر او غجور صحت مند او سیجه د صحت چمه په پتن وی قدرمن زکن کو مخکل دین چې زنن رستا سونه وی لوس پیل کن تاسو ټول خواجه زکن کی باید له خل زانو سره خپل د ټول سم ټول کی جغرافیه مسمن کتاب کتاب چاو کول منول لري تر سو کول سی د نن رزی د لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو زکون کو نن ورځ مرسته سوده یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ او تاسو ور باندې بحث ولرو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په هکله دي. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي د لوست پای پرې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو د لوست په پیل په شی بو کې لومړی موږ او تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې کمزور په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لمنو نیسري. لومړی د لوست په پیل کې مرب تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دی. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو زده کوونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېرې دی په مثلا کچېرې دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه دی کوچ کوي او بل هیواد ته ځي، هلته استوګنه یې هم مېشت کېږي. دې کس ته مرب تاسو مهاجر ویلی شو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نورو هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نورو هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نورو هیوادونو د ښه چاپېریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اول ته سفر کوي. چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی شو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیاوې برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي، درنو زده کوونکو، په بېلابېلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي. چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپله خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنې دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي، د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي، خو د دې تر څنګ اجباري مهاجرتونه هم شته. چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ شي، لکه څرنګه چې ښه مثال موږ تاسو ته درکولی شو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمېر کسان چې دوی په پاکستان کې مشتي، چې د پاکستان د خوا څخه زیاتره کسان بیرته دې ته اړ شوي چې تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي. یعنې زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نورو بهرنیو هیوادونو ته ځي، تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویلی شو د ملګرو ملتونو د ارکامې له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي یا خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بېځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي، نو د هیواد څخه بهر بېځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارکامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 کال کې 3.5 میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینیانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستل چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر چې دی 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي. چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لومړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لومړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلی شو درنو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي، مهاجرتونه بېلابېل ډولونه لري چې په بېلابېلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان نسي کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي، د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي، تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي، تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه تر کړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي، چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودې هیوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپېریال کې آرام ژوند وکړي، او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزه او مشکلات دي نه لري قبل څخه د دې مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او تاسو سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو ځکونکو سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې درنو ځکونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي هغه چاته د کارول کیږي د اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو ډار سیاسي تعقیب مذهبي عقاید او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1450 مریز کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کوله چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دي درنو ځکونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي اقتصادي ټولنیز سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله نو موږ ویلی شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحه د نفوسو کموالی دی رشقون کی سیمې دی د ځمکه لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډیر اجوره ده چې زیاتره کسان ډیر مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نور سیمه ته ولاړ شي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې 2 میلیونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي یو نامساعد لاملونه دي بل جذبون کی لاملونه دي. دغه جذبون کلمیلونه چې دي درنو ځکونکو د هغه له جملې څخه د وی ساحه د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسي کولای چې هلته ژوند وکړي نو دوی دې مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي اقتصادي ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه د هغو په هر کلمو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دي چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنی هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنی مهاجرینو په نوم سره یادیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ ویلې چې درنو زده کوونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي چې د 19مې پیړۍ په ټوله دوره کې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه چې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1945 میلادي کال څخه تر 1960 میلادي کال پورې 10 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین وو او د ادارې کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل و چې موقتی جبیا یې درلودل او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیل هیوادونه څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو ځکونکو تر دې پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم وپېژندلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ځو پټې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدر مونږ د کوم کو نجات موږ تاسو تعریفو نجات په خپل د کوم د خلکو غغیدلی ته ویل کیږي چې د ظاهري سیري پوستکی او رشتو رنگ بلون کې نشو او ورسي د دې ځانګړتیاوی ولري. د نړۍ ټول خلک چې دي درنو ځکون کو درې اصلي ټکمونه باندې وشي سوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي ټکم پکښې مربوط دي، دوم زیار یا هم مغولي ټکم دي او تور دریم چې دي په خپل تور یا هم استوایي ټکم دي چې دغه ټول ټکمونه هر یو کوم خپل ځان ته جلا ارثي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفری جوړښت دی، دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو یې جلا توکم لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو سپین توکم نژاد خلک پیژنو. سپین توکم نژاد خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دی جګ دی، سپین پوستي دی، جګه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري، چې دغه د دې د ځانګړینو له جملو څخه شمېر کیږي. بل هم زیار پوستکي توکم لرونکي کسان چې دي، د دوی پوستکي چې دي زیار پوستکي دي، زیار رنگ لري پوستي، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لږه ګرد سر، ګردې کوفړي د سر ده، او همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدنه چې چیشتي ټیټ دي، او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکم کسان چې وي دي، یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي، دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزه یې کړګوچي ورشتان لري، او همدارنګه پړي شونډي، یعنی غټې شونډي وي، او ګډ یا هم دوه رنګه توکم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمنځ د دود په پیل کې منځته راغلي دي، چې له مولات او سیامبو توکمونو په نامه سره دي. او سره پوستکي کسان چې بيدي ترونه سکونکو په اصل کې وزیر پوستکي پورې اړه لري، چې خود مذهبي عقایدو له مخې څخه مخ په ورشتان او نکریز وهي، او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کو تر دې دم پرې مودان ول بس تلو، بس هم د توکمونو او جغرافي ویش په حق له بلو توکمونو جغرافي ویش لري. درنو ځکه دغه جغرافي ویش د لکه څنګه د اسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره توکمونو څخه جوړه ده. نو زیاتره یې زیار پوستکي توکم لرونکي کسان دي، او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل شوی دی. یو اسیا د اسیا د لوی ویش توکمیز ګروپونه دي، چې په دغه کې زیار پوستکي توکم لرونکي کسان شامل دي، چې د اسیا په لوی ویش کې د دې توکم خلک د نورو توکمونو په پرتله ډیر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش توکمیز ډلې دي، چې اروپایي اوسیدونکي سپین پوستکي دي، او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانې جنوب باندې ویشل شوي دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي، چې دا هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي، چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان وي برخه پکې تشکیل کړې ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي، چې دا امریکا زیات اوسیدونکي سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي، چې دا هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي وی، چې د خلکو شمیرې سناسه چې په ضرورتن ترسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر مو لوست ولوستې وسند لوست په دې برخه کې کورنۍ دند کې نجات تعریف کړي، دوی سپین پوستکي سپین توکم نجات تشریح کړي، او درې مهاجرینو د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړي. نو نسست نو زده لوست په همدې ځای باندې پاتې درسي شو. وخت علاقه ما
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
Last for last. Thank you.